وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې. د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې زه عبدالحی کاکل سلامونه درته یم. خوشاله او سوکاله اوسئ. د پاکستان قومي اسمبلی په حکومتي سطح د بشري حقوقو د کمیشن د جوړولو د قانون منظوري ورکړې ده. د افغانستان او پاکستان د پارلمان غړي د تجارت په وده سره سلا سوي. د کورمي بندو سکولونو زده کوونکي څومره اغیزمن کړي او دا راس په کراچۍ کې په دفترونو کې شزینه کارکونکي له کومو ستونزو سره مخامخ دي، دا هر څه په دې غړي کې درته لرو. خو پیل له خبرونو کوو، ویونکی بشیر واش.
د پاکستان قومي اسمبلی د انساني حقوقو د یو خپلواک کمیشن د جوړولو د بل منځوري ورکړې ده. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې په بونو کې دوه ترکمن وسلوال نیولې دي او د افغانستان د پارلمان یو وفد د پاکستان د پارلمان د غړو سره د دوه ملکونو ترمنځ پر تجارتي تړون او د ترهګرۍ په ضد د شریک کار په اړه خبرې کړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی د انساني حقوقو د یو خپلواک کمیشن چې ډیر واکونه به ولري د جوړولو د بل منځوري ورکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بشري حقوقو سلاکار مصطفی نواز کوکر رسنیو ته ویلي چې د دې کمیشن په جوړېدو سره بعد لا درک کسانو په میندلو کې پرمختګ وشي. همداراز دا کمیشن بعد د بندیانو لپاره د حقوقو او سهولتونو جاج هم واخلي. یاد دې چې دا بیل د ملګرو ملتونو پر وړاندیز پاکستانی حکومت په 2003 کال کې اسمبلی ته وړاندې کړو، خو تر اوسه پورې په هوکړه نه وشوي. د مشال ریډیو د خبريال تر مخه د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې تیر ماښام د بنو په سیدګي سیمه کې دوه غیر ملکی وسلوال نیولې دي. د چارواکو په وینا دا کسان ترکمنان دي او د نیولو په وخت یې بورخي اغوستې وي. دوی له وزیرستان څخه په یو فلنکوچ گاډي کې د بنو په خوا روان وو. د افغانستان د پارلمان یو شپږویش کسیز وفد په پاکستان کې د پارلمان د غړو او چارواکو سره د دوړو ملکونو ترمنځ په تجارتي تړون او د ترهګرۍ په ضد شریک کار په حق لا خبرې کړې. د دې وفد یو غړی سید اساق ګیلانی وای چې د پاکستان سره د وسلوالو طالبانو د پخلاینې لپاره د جوړې شوې د سولې د شورا د مشر برهان الدین ربانی د وژلو په اړه د پاکستان د نه همکارۍ په حق لا خبرې کړې دي. هغه وای
ما دوی ته دا ګیله وکړه چې د استاد ربانی د شهید کېدو نه وروسته چې کوم هیئت د افغانستان د حکومت له خوا نه ټاکل شوی و، د هغې سره پاکستان ډېره همکاري ونه کړه چې قاتل پیدا شي. دومه ګیله دا و چې د عاشورا په ورځ باندې چې کوم چاودنه وشو، اعلان وشو د جنګوي د ګروپ د خوا نه چې مونږ دا کار کړی او په هغې باندې د پاکستان حکومت هېڅ قسم حرکت ونه ښوده چې د افغانستان د خلکو اطمینان حاصل
شوه. دا ګلې هم زمونږ دوی په ځای وګڼلې. سید اساق ګیلانی زیاته کړه چې دوی پاکستان سره د تجارتي تړون په لړ کې د خنډونو د لرې کولو لپاره هم خبرې کړې دي. امریکا وایي چې په قرغزستان کې د دوی هوایي میدان په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې ډېر مهم رول لوبوي. د ماناس مرکز په نامه د دې میدان د پرانستلو د لسمې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د خبرو په مهال په قرغزستان کې د امریکا سفیر پاملا سپراتلین ویل چې د دې میدان له وجې د قرغزستان په اقتصاد کې په تیرو لسو کلونو کې د 1.4 بلیون ډالرو برخه درلودلې ده. ماناس په افغانستان کې د عملیاتو په مهال د جټ الوتکو لپاره د تیلو د اچولو په خاطر کارول کیږي. د امریکا او قرغزستان ترمنځ د دې میدان د استعمالولو تړون تر 2014 کال پورې دی چې د قرغزي ولسمشر الماس بیک اتمبایوف په وینا کې دی چې تر دغه مودې وروسته اوږد نه شي. عراقي چارواکي وایي چې په بغداد کې په یو لړ چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 15 کسان زخمیان شوي دي. عراقي پولیس او روغتیایي کارکوونکي وایي چې دا کسان نن سهار د بغداد په غرب کې په موټرانو کې د خودل شوي بمونو په چاودنو کې وژل شوي دي. د مشرقي بغداد په کاراده سیمه کې هم درنه چاودنه اوریدل شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه د ایران د نیوکلیر پروګرام د قراره کولو په خاطر په ایران د بندیزونو د پوره عملي کېدلو غږ کړی دی. امریکایي سفیر سوزن رایس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په یوه ناسته کې وویل چې د اټمي انرژۍ د نړیوالې ادارې لخوا د ایران په اړه تیره میاشت خپور شوی رپورټ ښیي چې د ایران نیوکلیر پروګرام یوازې د سوله ییزو هدفونو لپاره نه دی. هغې وویل
The council therefore must redouble its effort to implement the sanctions already imposed.
شورا باید پر ایران وارد مخه لګول شو بندیزونو د عملی کولو لپاره خپل کوششونه دوچنده کی. د بندیزونو پوره عملی کېدل به ایران ته وخی چې دوی به د خپل فریب لپاره یو قیمت ادا کړي. همداراز د بندیزونو پوره عملی کېدل به د ایران نیوکلیر پروګرام قرار کړي او موږ ته به نور وخت په لاس راشي څو دا کشلال سفارتي لارو حل کړو. یاد دی وی چې ایران وایي چې د دوی ټیمی پروګرام د انرژي د حاصلولو د سولیز مقصد لپاره دی. نن بعد عرب لیگ مشران شام ته په دې هواد کې د سولې د یو پلان د کتنې او ارزونې لپاره ورشي. د عربي ټولنې مشران له هغې ورځې یوه ورځ وروسته شام ته ځي چې د بشري حقونو فعالینو د دې هواد د واکمن بشار الاسد په ضد د خلکو له نهه میاشتو راهیسې پیل شوو مظاهرو کې تر ټولو خونړۍ ورځ بللې وه. د شام د بشري حقونو یوې ادارې ویلي چې د سه شنبې یا نهې په ورځ د شام امنیتي ځواکونو 111 ولسي وګړي او د بشري حقونو فعالین ووژل. فرانس د سه شنبې د ورځې پیښې ټول وژنه وګڼله او امریکا وویل چې شام د تشدد د پای ته رسولو د خپلې ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. بلخوا د شام د ملي شورا په نامه اپوزیشن ډلو د شام د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یوې بیړنۍ ناستې د راغوښتلو غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا دا اونۍ په شام کې تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه درته بشیر ګواښ وړاندې کړل. په روانه غړي کې دا ریپورټونه درته اورو. د پاکستان قومي اسمبلی د ملګرو ملتونو د قرارداد په رڼا کې په حکومتي سطح د بشري حقوقو د کمیشن د جوړولو لپاره د قانون منځوري ورکړې ده. د افغانستان او پاکستان د پارلمان غړي د تجارت په وده سره سلا سوي. د پاکستان د پارلمان یو غړي وایي د دواړو هیوادونو د تجارت په وده کې زیات امکان لري.
تجارت نن دو ارب ڈالر دور سے دو کوشش داعش یا پانچ ارب دور سے خواہش لروچ خدا یو مضبوط یو فعال یو خوشحال ملک افغانستان جوړ.
د جنگ زپلی کورم په زرګونو زده کوونکي د تعلیم په برخه کې له یو غیر یقیني مستقبل سره مخامخ دي او حکومت څه ګامونه اخلي.
بشرو وزګړای او تریمنګل دغه امن راغلې ده. سکولونو خرڅونه آرډر کړې ده او سکولونه به لسیږي.
د رانینا نارینه په برلاسې ټولنه کې خاصی هم شزي د نارینه ول رویې شکایت کوي. خو په کراچۍ کې یو پښتنه لبل کم یو مشکل سره مخامخ ده.
کتوی چې پښتنانو پښتنه یم یا پښتون یم مخکې مرته فورن وای چې طالبان خو نه یې سره چې زویم د سواد نه منو هله وای سن یریګم ولی چرته طالب خو نه.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه او مطبوعاتو ته کتنه لرو. لمشال سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پال رپورت. د پاکستان قومي اسمبلی د چهارشنبه په ورځ د هیواد د بشري حقوقو د کمیشن د قانون د جوړولو د قانون منلې دی. دا کمیشن به په هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو څارنه کوي او په حکومت به لازم وي چې په هر مسله کې له دې کمیشن سره مرسته وکړي. دا قانون به اوس د پاکستان سینټ ته لیږل کیږي. دا حکومتي کمیشن د ملګرو ملتونو د حق قرارداد په رڼا کې د جوړولو هڅه کوي چې پر ټولو غړو هیوادونو په حکومتي کچه د بشري حقوقو د کمیشن غږ کوي. دا وخت په شاوخوا 50 هیوادونو کې دا شان کمیشنونه جوړ شوي دي. په دې اړه مو نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال خبريال احمد الله زخه وپوښتئ.
تیر ورځ چې کله د قومي اسمبلی اجلاس شروع شو نو د هغې وروسته د قومي اسمبلی د انساني حقوقو کمیشن بل چې کومو هغه مصطفی نواز کوکر چې کومو دا بل پیش کو. اصل کې دا بل په 2008 کې حکومت لکه چې دا راوړلې و مخې ته خو د هغې وروسته په مختلف شکونو باندې چې کومو هغه اعتراضات به کېدو نو دې وجه نه بل د ځان ښکار شو. تیر ورځ چې بیا مسلم لیگ نون چې کوم دغه ورکړي و پکې شامل کړي و چې کوم ترامیم پکې و د هغې مکملولو وروسته دا بل چې کله اسمبلی کې پیش کړی شو نو دا بل بیا منظور کړی شو. د دې وروسته بدا اوس د کوم سنټ دی هغه ته وړاندې کیږي او د صدر زل اصلي وروسته بدا بیا جوړ شي.
خدای راتو اس اچ په دې کمیشن کې دیت څه یعنی دا کمیشن به څه کار کوي؟
بالکل زدا کا طرف ترازم دا بداسی چې دلته په ملک کې چې کم د انساني حقوقو لکه کم کسان چې هغه په جیلونو کې یا د شان نور چاغې سره دغه نو دا کمیشن به ورزي هغه به ډیر شروزو کې دن مدن چې هغه هر ځکه هغه په کم جیلونو کې هم ورزي به او هغه به دا غي مکمل تحقیقات وکړي هغه کې به ګوري چې جیل کې د کم سہولیات ورکول کیږي نو ورکول کیږي آیا دغه په کم جرمونو کې راغلي شوی دي نو دا ټول چې کم دا به مکمل معلومات وکړي او دا به په ډیر شروزو کې دن مدن دی به واپس راځي دوی به چې کم دغه چې دا به جواب داخلي واپس هغه کیس په حواله سره او د دې چې کمیشن چې کوم چیرمن به د هغه د مدت چې کوم هغه به څلور کالې د کمیشن چې کوم د دې به د وفاق نشو یا د غشند څلور ونه سبونه او د وفاق به زیر تنظیم لاندې چې کوم قبایلی علاقې دي د هغه نه گلګت بلتستان دی نه په کې نمائندگان وي او د دې کې به د ود اقلیت چې کوم د هغه نمائندگان به هم په دې کې موجود وي او د چې کوم د کمیشن د چیرمن چې کوم د هغه به د سپریم کورټ یا های کورټ د کوم جج د هغه برابر به د هغه عہده د دې به څلور کاله به د مودای او دغه ورستو کبه کې توصیه کول غواړم یو وار په دې کې توصیه هم کېدل شي دین علاوه په دغه کې دا هم ویل شو چې دا شپونه چې پکې دی په اتفاق رائے سره د منځوري ورستو دا خبره پکې شو چې دا سنټ ته وړاندې کړل شي او دا د زر تر زر منزور کړل شي چې دی ورستو دا په عملی توګه باندې کې کار شروع کړی شي
په پاکستان کې په حکومتي کچه د بشري حقوقو د کمیشن د جوړولو په اړه د قانون د قومي اسمبلی د منزور شوی قانون په اړه احمد الله حال راکوي
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو په دې خبره اتفاق کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکول لپاره تجارت ته وده ورکول ضروری ده خو د دوی په وینا د هغه وخت کېدلای شي کله چې د دواړو هیوادونو پر یو بل باور زیات شي د اتفاق دوی د دوی ترمنځ د وی غیر سرکاري ادارې په نوښت په اسلام آباد کې په جوړ شوی دوه ورځنی غونډه کې شوې دی له اسلام آباد ریاض مسخیل حال راکوي
د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې د غیر سرکاري تنظیم پلډاټ لخوا د دورزنې مذاکرې تابعیا شوې و چې پکې د افغانستان او پاکستان پارلماني غړو ګډون لرلو د دورزنې ناستې په اخیری پړاو کې مشترکه اعلامیه جاری کړې شو چې پکې دوانو حکومتونو ته بازه سفارشات وړاندې کړې شو د سفارشاتو کې د ترهګرۍ مخنیوي او په پولو د تګ راتګ نظام صفا او محفوظ جوړولو سره سره د ویزو شرطونو نرمولو د کاچاګ په مخنیوي د وفودو د تبادله او د تجارت په دا زور روړې شو مشال ریډیو سره خبرو کې د پلډاټ ادارې مشر احمد بلال محبوب د غونډې مقاصد صدا سے بیان کړ
مقصد یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے عوام کے درمیان یکانگت ہے
مقصد دا دے چې د پاکستان او افغانستان د اولس ترمنځ یو والے دے د دوی خپلو کې هیڅ اختلاف نشته که څه اختلافات یا ګیلې مانی وی نو هغه د حکومتونو ترمنځ دي زمنګ د دې ناست مقصد هم دا دے چې دا اولسی نمائندگان دي دلته چې کومې خبرې وشوې دا دوه ډلې خپلو خپلو حکومتونو زور راوړي چې خپلو کې معاملې حل کړي او د اولس خوشحالۍ او سوکالۍ ته پاملرنه وشي
افغان ډله کې راغلي د افغانستان د سینټ یو غړي بسم الله افغان مل وي چې تر څو زمونږ په یو بل اعتماد نوي پیدا شوي تر هغه تجارت مخ په وړاندې بوتل ګران ښکاری او تجارت سره ممکن ده چې د دوه ملکونو تعلقات هم خشي دی وایي
او زه امیدوار یم چې د دې ته باید څومره ژر کېدای شي عملي شي ځکه عملي کېدل به د دوه خواو فنفوي د دوه خواو په خیر به د دوه خواو په ګټه تر څو چې دوه خواوي البته زه یو خواته اشاره نه کوم زما د دوه خواو څخه دي تر څو چې دوه خواوي دغه تعهدات چې سویدي په هغه باندې عمل درآمد ونه کې مشکل نه کیږي
دغه شان د پاکستانی ډلې مشر سېنېټر سلیم سیف الله خان وې چې پاکستان غواړي چې د افغانستان په بیا ودانه او ترقی کې کردار تر سره کړي او دا غونډه د لړکی اهم کردار تر سره کوي دې زیاتوي
الحمدلله تجارت نن دوه ارب ډالر تور رسیدو کوشش دا چې 5 ارب تور رسیدي پاکستان ته سپتارونه جوړي پاکستان ته یونیورسيټانه جوړي سکولونه جوړو 2000 مو سکالرشپس وردي خوښ لرو چې یو مضبوط یو فعال او یو خوشحال ملک افغانستان جوړ شي
یاد دی چې د دوه هیوادونو ترمنځ د پارلماني غړو د شپږم غونډه وا د دین وړاندې په کابل او اسلام آباد کې هم دا قسمه 15 غونډه شوې دي د دوه ورځې غونډه دوران افغان ډلې د پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د سینټ د چیرمن فاروق اچ نایک سره هم ولید او دوی د شیبه غړې د پاره د قومي اسمبلی کاروایی هم وکټله غونډه کې د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې په دې سفارښونو د عمل درآمد د جاج اغستو د پاره با یو کمیټي هم جوړول شي چې دا شان د سفارښونو تش د کاغذ د لیکلو پورې پاتې نشي بلکې په دې عملی کاروایی هم وشي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
لکه چې د ریاض مسخیر په ریپورت کې واردل د افغانستان د پارلمان دغه شپږ کسیزي پلاوی چې په اسلام آباد کې دی او د پارلمان له یو شمېر غړو سره لیدلې دي د دوی د لیدرنو دا لړۍ اوس هم دوام لري. په پېښور کې زموږ همکار مجیب انګار د دې ډلې له یو غړي پیر سید اسحاق ګیلانی سره مرکه کړې او په پیل کې یې ترې د لیدو کتو د ایجنډا او جزئیاتو په اړه پوښتلې دي.
مهم خبرې د ترانزیت پاکلوي چې ما دوی سره وکړې. لوی مشکل چې دلته پیدا وو او هغه ما په تشریح کړ دوی ته، هغه په تخصبه کې تورخم سره نږدې هلته دوی یو چک جوړ کړی، یو چک پوسټ هلته د کاغذاتو لیدل او د مالونه چې افغانستان ته ځي د هغې کتنه چې دا په سلهاو ټرکونه به ولاړ وي او هلته وخت ډېر زیات ضایع کېږي د هغې د تشریح دپاره، او بل دا چې په لاره کې ناقانونه خلک ولاړ دي والته د افغاني ټرکونو نه یا د افغانستان لپاره چې کوم مالونه زی د غوی نه پیسې اخلي. دا ذکر مو دوی ته وکړو د 200 یا 250 کانټینرونه چې په کراچۍ کې بند پاتې دي دا غي خبره مو وکړه او دوی وویل چې موږ به ډیر زر دا غي پښتنه وکړو هغه به خلاص کو. یو بل یادونه مې دوی ته وکړه چې دا کوم کاغذي کاروایی چې په کراچۍ کې کیږي د تجارانو دا ډیر سست دی او الته زمونږ تجار باندې ډیر وخت ضایع کیږي، او یو تعداد هغه کاغذات چې یاد کانټینر نمبر غلط وي یا نوم غلط لیکل شوی وي نو هغه بندوي، بالکل چاته نه ورکوي چې دا د پاکستان حق نه دی چې هغه بند کړي. د قانون د لحاظ نه هغه باید خوشی کی.
په امنیتي موضوعاتو کې ناسته په ناندریو او ګیلو پای ته ورسېده کنه څه پرمختګ وشو؟
نه، ما دوی ته دا ګیله وکړه چې د استاد ربانی د شهید کېدو نه وروسته چې کوم هیئت د افغانستان د حکومت له خوا نه ټاکل شوی و دا غي سره پاکستان ډېر همکاري ونه کړه چې قاتل پیدا شي. دومره ګیله چې مې د دوی نه وکړه هغه دا و چې د عاشورا په ورځ باندې چې کوم چاودنه وشو او په سلګونو خلک شهیدان او زخمیان شول، د هغې خودکش حمله کې اعلان وشو د جنګوي د ګروپ د خوانه چې موږ دا کار کړی او په هغې باندې د پاکستان حکومت هیڅ قسم حرکت ونه خوده چې د افغانستان د خلکو اطمینان پرې حاصل شوی وی. نو دا ګلې هم زمونږ دوی په ځای وګڼلې. د دوی د خوانه مې یو ګله وه چې کله په مومن جنسی باندې بمبارد وشو نو د افغانستان حکومت خپل غم راضي ونه کړ موږ سره. هغه ما په ډېر صراحت باندې دوی ته وویل چې زما یاد شي چې په هغه وخت کې جناب کرزی صاحب وویل چې دا ښه کار نه ده شوی او مونږ ورنه معذرت وغوښتو او د افغانستان د خلکو په استازیتوب باندې مونږ وویل چې مونږ په دې خبره باندې افسوس کوو، خدای دې هغه شهیدان وبخښي او باقي دغه سی او پیښه ونه شي.
یوه نړیوال رسنۍ د یو پاکستانی جنرال له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راپور ورکړی چې ګواکې د مومندو د پیښې تر شا د یو افغان پوځي لاس و او د هغه د ناسم راپور له مخې دا برید شوی. آیا دوی هم د دې خبرې یادونه وکړه؟
دغه سه افواهات او اسناد چې موثق نه وي پاغه باندې دوی قطعا ونه غېدل او دای یادونه مونږ نه کړه چې دغه سه یو کار شوی دی او په یقین سره چې دا خبر مطلق غلط دی او افغانان په دغه حملاتو کې په صورت قطع نه اشتراک لري او نه اشتراک کوي او نه دا کار د دوی دی، دا ناتو په خپل غاړه اخیسته او هغه یې منلی دی. دا شه
نننۍ خبرو اترو ته په پام څومره امیدوار یې چې د دواړو هیوادونو اړیکې بلک تر لږه پخوانی حالت ته راوګرځي؟
دې کې شک نشته دی چې هغه حالت نه دی، یو مقدار ګلې مو زیات شي وي دي، د دواړو غاړې ګلې شته دي، زمونږ لږ زیات دي، دوی کم دي. دوی زمونږ د ګلو او د شکایتونو د جواب ورکولو ډیر توان نه لري په دې چې پوهیږي چې اشتباهګانې شوي دي او تر اوسه پورې چې په ډېر تعداد باندې خودکش خلک په افغانستان کې نیول شوي دي هغه اکثریت پاکستانیان وو، او الحمدلله چې د افغان یو کس هم په پاکستان کې نه ده نیول شوی چې هغه په خودکش حمله کې لاس لرلی وي. په دې کې زمونږ لاس بر دی په دوی باندې په خبرو کې، مګر مونږ امید کوو چې د دغه دوه گاونډي ورونو ملکونو په منځ کې روابط نور هم ښه شي او دغه کوم واړه واړه خفګانونه چې دي دا رفع شي، دا به د پاکستان په ګټه وي او د افغانستان په ګټه به وي.
د پاکستان په سفر تللی د افغان پلاوی یو غړی پیر سید اسحاق ګیلانی و چې له مجیب انګار سره خبرې کولې. په قبایلی سیمه کورمه کې زده کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د ناامنیو له وجې بند سوي سکولونه دي ژر تر ژره خلاص کړي سي. خو چارواکي وایي په ځینو سیمو کې د سکولونو د خلاصولو امر کړی دی. په کورمه کې د حکومتي شمیرو له مخې په شاوخوا 1500 سکولونو کې تر 10000 زیات زده کوونکي دي. خو د کورمه خلک وایي فرقې ځینې شسو او پوځي عملیاتو د زده کوونکو تعلیمي مستقبل له غیر یقیني حالاتو سره مخامخ کړی دی. په دې اړه د طارق اورکزی رپورټ ته غوښ سي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې سکولونو د بندېدو په وجه ماشومان تعلیم حاصلولو نه محروم دي. په سیمه کې امن وضع ښه کېدو باوجود تری منګل، وسکړي او بشارو سیمې ته بهراني استادان نه تلو په وجه په سرکاري سکولونو کې تعلیمي هلې ځلې ختم شوې دي. د تری منګل سیمې نه د بند شوي سکولونو په هکله یو کس مشال لډیو ته صدا سي وویل.
زه وارث نامېږم، د تری منګل یم. د پرچینار د تری منځ 25 کیلومتر دی. په تری کې یو سکول دی، هاي سکول دی، د څلور کالونه بند دی. یو بل سکول دی پرائمری په کوتری کې دی، هغه څلور کاله کېږي چې بند دی. یو بل پرائمری سکول په سورسرنګ کې دی، هغه څلور کاله کېږي چې بند دی. د ښځو سکول دی خو جوړ کړی و، هغه سړنګ شوی دی، په تری کې دی. دا ماشومان نن داسې نغړی ستر شو، تعلیمي بالکل شته نه.
د تعلیم د محکمې د شمیرې تر مخه د کورم ایجنسی په 1500 یو کم څلوېښت سرکاري تعلیمي ادارو کې قریبا 15000 څلور سوه زده کوونکي تعلیم حاصلوي. په دې کې زنانه زده کوونکو شمیره تر څلورویشت زرو پورې ده. تعلیم د محکمې تر مخه په سیمه کې شپږ شپېته سکولونه د ترهګرۍ ښکار شوي دي. خو شیعه سنی ډلو ترمنځ جنګونه شروع کېدو وروسته استادانو لخوا خپلې ډیوټیانې نه ورکولو په وجه وزګړي، تری منګل او بشارو سیمو کې درې هاي سکول په شمول شپږ میډل سکولونه او 15 پرایمري سکولونو ماشومان متاثره شوي دي. یو متاثره شوي زده کوونکي مشال لډیو ته صدا سي وویل.
او ما خایا پر می گڑبڑ شو دینم بس پری دولو الا سم پر می بیا تیوا گٹر کولا او چل چلان مکی دو پای اوس ونه شو.
پسیمه کې اکثره خلکو خپل ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. خو خلک وایي چې سلو کالونه بند شوی سرکاري سکولونو په وجه د دوی د ماشومانو مستقبل د تباهه په لور روان دی. د بشارو سیمینه یو بل کس په دې حق لا مونتا وویل.
زه حکیم خبرګم بشاری ارزه کلی ولا یم. مې بشای دی ګنم چې هغه تم کې سبق وی اوس 2006 راسي هغه ټیم هغه خراب شو. زیا شو ګنم ګورمنټ های سکول دی بشاری کې ګانډي خو سکول دی خو بس غلګه او سازون شیاګونو
سکولونو د بندېدو او استادانو د غیر حاضریانو په هکله په سیمه کې تعلیم محکمې یو مشر چارواکی اسسټنټ ایجنسی ایجوکیشن افسر مطاهر حسین نه پوښتنه وکړه. نو په ځواب کې مشال لډیو ته صدا سي وویل.
یقیناً دا سکولونه بند وو، وار افیکٹڈ ایریا نے تقریباً سلور ویز مخ کے متا لوکل ایڈمنسٹریشن نا کاپی وش والا ستاسو پا بشارو غزگڑائے او تری منگل دل دا امن رغلے دے او دی کی تاسو دا سکولونه چکم دی دا اوپن کے دی سلسلے کے کوم ټیچرز دی هغه د پاره لیټر وکړو هغه مره وختل چې تاسو خپل خپل ډیوټي ته ورسیږئ او هغه ته مو سکولونو خلصونه آرډر کړی دی او سکولونه به خلاصيږي.
کڅو هم تعلیم محکمه وای چې زر ته زر په دې سکولونو کې یو سل بیا تعلیمی هلې ځلې شروع شي. خو د کور میز د کوونکی وای چې د دوی سلور کال قیمتي وخت ضایع شولو. طارق اورکزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
د پاکستان په سرکاري او غیر سرکاري دفترونو کې یو شمیر شجینه پښتنې کارکونکو شکایت کوي چې د کار په محل دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. د چې شجینه کارکونکو د کار په وخت کوم ستونزو سره مخ کیږي او دغه ستونزې حل څه دی؟ په کراچۍ کې د مشال همکار ظفر کریمی رپورټ لري.
کراچۍ په سرکاري او غیر سرکاري دفترونو کې د هلکانو ترڅنګ جنکۍ هم کارونه ترسره کوي. دفترونو کې کارکونکي ځینې جنکۍ وایي چې د کار په مهال دوی زیاتره وخت خپل ملګرو او همکارانو له رویې څخه دومره تنګ راشي چې ځینې جنکۍ دفترونو ته تلل پرېږدي او کور کېني. د ټلیفون په کمپنۍ کې کارکونکي نادیه خان دفتري ژوند کې کوم ستونزې لري په حق لې هغه وایي.
زه اوه کالاو شو شپږوه کالانه آفس جاب کما ډېرې زیادې مسلې وي، ډېرې زیادې مسلې وي. اسپیشلی مسلې دا نه شو میله صرف سړیو نه مسلې وي، جنکو ته جنکو نه مسلې وي. ځکه چې جنکې جنکو نه ډېرې سوځي تو اغیم کوشش کئی چی دی لیارا بند کو دی مکھ بڑاؤ نشے اور سڑی سڑی خوب بل تر جنگے دا سے مطلب کریٹ کئی چلی مونگ لیار بند سوزی مونگنا
نگینا بیا په یو غیر سرکاری اداره کې کار کوي. هغه وای دفتر کې ورته د کار پیدا کېدو په برخه کې سخت ستونزې را مخې ته وي.
اول خبره خدا دا نن چې کوم ماحول جوړ شوی د پښتنو دپاره که تو چې پښتنو پښتنه یم یا پښتون یم مخکې ورته فوراً وایي چې طالبان خو نه یې چرته چې زوی یم د سوات نه یم نو هله وایي سن یریږم ولی چرته طالب خو نه یې خدای پاکه. نو دا خبرې په دې ماحول کې زان مخکی کول په دیسی ماحول کې مخکی تلل لګدا ډیر زیات ګران خبره ده.
ډاکټر فوزیه خان چې د وګدې مدیره هسي یې په بیلابیلو دفترونو کې کار کړي او د نفسیاتو په برخه کې یې د ډاکټرۍ سند اخیسته. هغه وای دفترونو کې د همکارانو جنکو ترمنځ اختلافات زیاتره وخت د احساس کمترۍ له وجې را مخته کیږي.
خزي خزونه ډیر زیات جلس کیږي دا ډیر زیات سیریس اغستو شي نه دی. ای یو ټایم راشي چې بنده ته لګي چې نه زدا کار پرې دم دل چې دی هو جلسي ټول حدونه کراس کړل او پته نشي څه زما اگینسٹ دے پلاٹنگ کئی او سیزن رات کار رات اگر نہ ہی خود دے بیسٹ ہینڈل کو لو طریقہ دائی چھ سوکتا اس نے جیلس کی گیا غیلا بالکل مطلب غصہ کے رات لو ضرورت نشتا غید پارا خپل رویہ چینج کئی اور غیتا یو ډیر همدردانہ طریقے نہ چھ بندہ قتل شروع کی چھ نہ دامن ول داشن کی گیا.
ڈاکٹر فوزیا خان زیتوی ک دفتری کارونو کی وجینه خپل ناستا پاستا او لب لہجہ قابو کی وساتی او پخپل زان د باور کچا لوڑ وساتی نو د خپلو همکارانو هلکانو او جنکو ترڅنګ په کامیابی سره دفتری کارونه مخ په وړاندې بیولی شي.
پروفیشنل ای کی یو خدا دې چې خزر سمال یو کانفیډنس لیول ای هغه هغه سیلف استیم ای های او هغه هغه باډی لینگویج دا شاندی چې سړی همت نه کیږي او ایون اسیوم کوس آس پاس خلک دا شاندی چې سوک تاسو سره یې اپروچ کوي اور کولواڑی د دې رپورٹ کول هی د دې حلیا خو بیا به زما چې اول دې اگنور کیا او بیا دې ور سره ډایرکټ پوسیبلی خبرو کی چې انټرسټډ نه ما انده غني او دریم سټپ چې دا به رپورٹ کول دیا.
د ډاکټر فوزیه خان په خبره خپل کار سره مینه ساتل او د خپلو همزولو او همکارانو په رسمي کارونو کې مداخلت نه کول هم د کامیاب دفتری ژوند د تیرولو راز دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوس هم له کراچۍ څخه د سوات په لور اوس د سوات یوې داسې سپینسري حال درکو چې له تیرو دیرشو کالو راهیسې په مینګوره بازار کې ساګ خرڅوي خو وایي محنت کوي خو چاته د خواست لپاره لاس نه غځوي. نیاز احمد خان ورسره خبرې کړې او دا رپورټ را لښلې دي.
د سوات سرخار مینګوره کې په لوی بازار حاجی بابا چوک کې چې ورته باز خلق سبو چوک نوم ورکړې ده او یا کلر مشره زنانه افروز جان د تیرو دیرشو کالو راسې ساګ یعنی سابه خرڅوي. دغه مشره زنانه چې کونډه ده او د مینګورې سره نږدې پاند کې اوسیږي سهار وختي باقاعدګۍ سره پاسي او مهنت مزدوري کوي او د خپلې کوړمې چې یو زوی او دوه لوڼې دي دا هغوی خصمانه کوي. اپروجان ترور وایي چې په کوم عمرې کې کونډه شوه او بل ته لاس نیولو په ځای دغه روزګار شروع کو.
زما خاون مړ شو جمع د آرام ما بیره شه جو دا صبر او دا چلخه پسې د بیا خلو ادم نه بیا خلو انفس عداله کو پېږې نه پدې ځای نه څه ده خیره مولا د بانک سره راوړي یاره وکړه ختم شي کړه خشي کړه صاف کو کړه دغه کو.
اپروزیان ترور وای چې د دیرشو کالو راسې دغه صابه خرڅوم لومبۍ کې ارزانی و نو په 15 روپۍ به لوی پند صابه خرڅول خو اوس د مارکیټ نرخ مطابق صابه خرڅوي.
په دیرشو خاص کر پښون خاص کر نفس ګورو چې صابه ګران وشي چې موږ ګران خرڅو چې صابه دا آشنا سره دی چې صابه پښل په کلو موږ تفریح وځي چې موږ په دغه ورکاو چې په ګران پرې وځي چې موږ په ګران ورکاو په 15 روپۍ دونه مسلمانانو دونه په 15 روپۍ په دوه
اپروجان ترور وای چې ژوند یې ډېر په مشکلات تیر کو او سه خوشحالي په ژوند کې او نه لیده
یار تیر شوی دی نو څه خبره ما څه مشکلاتو هغه دغه خبره وې دا و کار و د شو خوشحالي نه دلته خدا غم دی او غم دی او نه په غم کې په زار شو په غم کې پیدا شون
او یا کلنه اپروجان چې اوسم ناروغه ده او د ویانې ځل لهم اخلي وای چې چری هم چاته د سوال لپاره لاس نه دی نیولې
چې پیدا شوی ما د څلورانو چاته دا نه ویلې په دې زما په پټو کې دا شال خیر می مندل دې دې ته مینه دې لاس کړې بج حرام نه نه په اسه خ پارتو په وخت له خپل وخت مونږ کوم تصفیارو ما او په کټ کې قرار پرته ما بس نه می دورات دې ار ورځو ناروغه مخانه دې نو چې سره سات چروم ټول خلک دي
د منګورې یو اوسیدونکو چې د 1300 کالو راسه دغه مشر زنانې څخه صاحب اخلي وایي چې دا ډیره نره او تکړه زنانه ده
یره تقریبا زما 10-15 سال نه غلازم ده دا صاحب خرسي او د مصابه الو او دا بار سپلای کې درازي دی راوړي د خرسي کې دل دفتر به زیب ان تعالی او بیا دا عوام موږ راځو د نن سره مته 4 کیلو 4 نیم کیلو 4 2 کیلو او ناست مده غریب خپل هغه مزدوري او ډېری خپل غریبي کې لګیا ده
مشر افروز جانا چې اوسو داروغه هم ده او عمر یې تیر کړی ده په داسې معاشره کې مهنت مزدوري کوي چې زنانه ډېر کم خپل روزګار کولی شي ولی د خپل کورمې ورسره دومره خیال ده چې اوس هم مهنت څخه ډډه نه کوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
په پا پاکستان کې 12 بجې دی بشر باش ته خبرونو لنډي زورتا وروي
د پاکستان استخباراتي چارواکي وايي په بنو کې دوه ترکمن وسلوال نیولې دي د پاکستان قومي اسمبلی د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن چې ډیر واکونه به ولري د جوړولو د بل منځوري ورکړي پاکستان وايي په کریسمس کې به پر عیسایانو د ممکنه بریدونو د مخنیوي لپاره په کلیسا او نخبشتون کې او ډیر پولیس تعینات کی د افغانستان او پاکستان د پارلمانونو غړو د دواړو ملکونو ترمنځ پر تجارتي تړون او د ترهګرۍ په ضد شریک کار په اړه خبرې کړې دي
دا خو د سیمې او نړۍ حالات د نړۍ خبرونه چې تاسو ته بشر غواښ وړاندې کړل خو د پاکستان مطبوعاتو په خپلو ادارو کې نن څه لیکلي دي د ادارې انیلا خالد په اسلام آباد کې لوستي او دا ریپورټر علي شلي دي
ایکسپریس رسپاړه خپل ادارې کلی کې چې د امریکای او طالبانو ترمنځ مذاکرات لپاره هڅې شروع دي ادارې لیکي چې اوس په د امریکای او طالبانو د نیت او خلوص اصل امتحان وي ادارې زیاتوي چې افغان صدر حامد کرزی ویلي دي چې پاکستان دې د افغانستان سره د یو ښه گاونډي په حیث تعلقات جوړ کړي ولی په دغه خبره حقیقت کې کرزی لا خپل عمل کول پکار دي ادارې اخیر کې لیکي چې په افغانستان کې جنگ چا وګټو او چا بایلو دا درسته خبره ده نقطه دادا چې طالبان او امریکا دې د افغان ولس په آزادۍ ولسی او معاشي ترقۍ او امن راستلو باندې توجه ورکړي مشرق روزپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې امریکایي اخبار واشنگتن پوسټ دا انکشاف کړی دی چې پخوانی صدر پرویز مشرف په دور کې کېدونکې هرې ډرون حملې نه مخکې به منظوري اغستې کېدا ولې د جمهوري حکومت په اقتدار کې راتلل وروسته د اطلاع ورکولو سلسله ختمه کړې شوه روزپاڼه لیکي چې واشنگتن پوسټ د انکشافاتو ته کوکتی شي نو دا خبر معلومی کی چې پرویز مشرف تا د اولس دمره حمایت هم نو ترلاسه بیا به هم امریکای د ډرون حملې نړاندې اجازت اغستلو ولی جمهوریت حکومت راتللو وروسته امریکا دا زحمت هم نه کوي چې تپوس وکړي پرسپان اخر کې لیکي چې دا زموږ د ملک د حکمرانانو کوتاهی ده په کار د چې دوی خپل منځنی اختلافات لری کړي او ملکی سلامتی سره تړلې هر معاملې باندې یو دریز ولري پرسپان آج خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا سره سلور صوبو د لسم ترمیم په مطابق د تیل او ګیس محکمې 50% حصہ صوبو لور کولو غوښتنه کړې ده د کومې نرستو چې د پېټرولیم نوې پالیسۍ حواله سره حکومت پر راتلونکو څو ورځو کې یو مهم اجلاس را بللو فیصله کړې ده ادارې لیکي چې کوم ځای کې د صوبو د حقوقو خبره راشي نو په مرکز کې موجوده یو خاص لابي په آئین عمل کولو نه ډډه کوي او هم دغه وجه ده چې د صوبو د اولس په پوره سیستم اعتماد ورو ورو ختميږي او دغه سې کې د ګیس محکمې تاوکتی نو لکه د بجلی پشان پاغه هم د مرکز قبضه ده ادارې لیکي چې په دې هرڅه د خیبر پختونخوا د حکومت خاموشي هم ډیره د حیرانتیا خبره ده آج رسپانه زیاتوي چې مرکز لپکار دي چې خپل پالیسیانو کې د آئینی ضرورت په مطابق تبدیلیانې راولي او صوبو لا بجلی او ګیس په آمدن کې د هغوی حق ادا کړي چې صوبې هم د ترقۍ په لور روان شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن افیرز مجلې د پاکستان او امریکای د اړیکو د خرابوالي پر وجه او د دغه اړیکو په شکولو کې د لویدیز د رول په اړه یو لیکنه کړې واشنگتن ټایمز ورسپانې بیا د طالبان په وړاندې د امریکا پر تریس تبصره کړې د دغه دواړو لیکونو غټ ټکی د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې حسیبه شهید وړاندې کوي
د پاکستان په سرحدي پوسټه د ناټو د تیری میاشتې د برید په اړه چې د پاکستان له سخت غبرګون سره مخ شو، لویدیس لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د حل یو لار ورته ومومي. فارن افیرز مجله کې لیکوال سټیفن ډی کراسر د پیښې په اړه د اسلام آباد د غصې د قابو موندلو په اړه لیکي که د پاکستان په سرحدي پوستې د برید قصدي وي یا تېروتنه، خو په اړه یې د پاکستان غبرګون د دې هیواد په اړه د امریکا د ناکامې پالیسۍ یو ثبوت دی. لیکوال زیاتوي چې دې پرې باور نه دی چې په دې برخه کې د پاکستان نه همکاري به د حکومت د کمزورتیا لامل وي. د دې خبرې یو لامل دا دی چې د پاکستان ملکی او پوځي مشرتابه دواړه غواړي چې له امریکا سره ملګرتیا ولري، خو د هیواد سخت دریځې اسلام پاله ډلې دوی د دې ملګرتیا دوام ته نه پرېږدي. د فارن افیرز لیکوال په باور یوازنۍ لار چې امریکا له پاکستان څخه خپلې غوښتنې ترلاسه کولی شي دا ده چې د پاکستان لخوا د امریکا د غوښتنو د نه منلو په صورت کې هغه هیواد ته کلک او باوري ګواښ وکړي، او یوازې هغه وخت د پاکستان نه ګواښوي چې په عمل کې مرسته وکړي. د فارن افیرز لیکوال خپل لیکنه په دې خلاصه کوي چې واشنگتن باید دا ویره لزانه لري کړي چې په پاکستان د مرستو بندیدل به د حکومت د راپرزیدو سبب شي، او په نتیجه کې به توندلاري اسلام پاله په پاکستان کې واک ترلاسه کړي او د دې هیواد اتمي وسلې به تر کنټرول لاندې راولي. یو بل نړیواله ورسمانه واشنگتن ټایمز بیا د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن په هغه خبرو تبصره کړې چې ویلي وو طالبان د امریکا دښمنان نه دي. ورسمانه پوښتنه کوي چې که د مرستیال ولسمشر په خبره طالبان په رښتیا هم د امریکا دښمنان نه دي، نو بیا ولې یې وژني او دا دومره جګړې د څه لپاره؟ د سپینې ماڼۍ ویان جی کرنی بیا د بایدن د خبرو په سپیناوي کې ویلي امریکا افغانستان ته د القاعده د ټاکولو او د دې هیواد د باثباته کولو لپاره ورغلې ده. د واشنگتن پوسټ لیکوال بیا وایي که څه هم ښاغلی بایدن طالبان د امریکا دښمنان نه بلي، خو طالبانو بیا امریکا خپله دښمنه ګڼلې ده، او دا لس کلنه جګړه د همدې خبرې پخلی کوي. د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په باور دا به ډېره بېمانه وي چې واشنگتن دې په داسې دښمن بمونه، راکټونه او نورې مرګونې وسلې وکاروي چې هغه خپل جدي دښمن نه ګڼي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
د پاکستان په انګریزي ورځپاڼه دی ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال رسول بخش رئیس یوازې جمهوریت بل هیڅ نه تر عنوان لاندې په خپل مقاله کې لیکي جمهوریت یوازینۍ لار ده چې په پاکستان مستحکم کولای شي او په دې هیواد کې دننه او په سیمه کې امن راوستلی شي. د مقالې مهم ټکي واوري. د ایکسپریس ټریبیون لیکوال رسول بخش رئیس وایي په دې هیواد کې جمهوریت هغه سي نه دی لکه په نورو پرمختللو او بالغ نظام لرونکو هیوادونو کې چې دی. لیکوال د دې وجه د پاکستان د ادارو یعنی فوج، ولسی حکومت، سیاسي انتظامیه او عدلیه په منځ کې د متوازنه تعلق نشتوالی یادوي. د دې په وینا د دې ترڅنګ اقتصادي حالت خراب دی، د جلسو لارې سیاسي حلې ځلې روانې دي او ورسره د فوج لخوا د مداخله ګنګوسي هم خوري دي. نو د دې په خبره د هر څه د هیواد د جمهوریت مستقبل لپاره شنه دي. رسول بخش رئیس پر مخ لیکي د په فکر جمهوریت یوازنۍ لار ده چې پاکستان مستقیم کولای شي او هم د دې لارې په هیواد کې دننه او په سیمه کې سوله ترلاسه کیدلای شي. لیکوال وایي پر اوسنی حکومت د په ګډون ځین نور خلک تنقید کوي او دا د هر چا حق هم دی، خو د په وینا باید دا هم یاد وساتل شي چې پر جمهوری حکومت د ځانګړي تنقید کولو معنا د جمهوریت وژل نه بلکې د هغه روح نور تازه کول دي. لدې وروسته لیکوال وایي چې په اوسنی حکومت کې چې هر څومره خامیانې لیدل کېږي، خو بیا هم په غیر عیني طریقه لمنځه وړل اجتماعي ګټو ته تاوان رسوي. په پای کې د ایکسپریس ټریبیون د مقالې لیکونکي رسول بخش رئیس لیکي راځي هغه ماضي یاد کړو چې غیر سیاسي قوتونو جمهوریت، عدالتونه، د قانون حکمرانی او ملي پیوستون ته تاوان رسولی وو. د دې په وینا هم دغه قوتونو پاکستانیانو ته کمزوري او ماته ټولنه، پرساز باز ولاړ سیاسي نظام او یو غیر فعال ریاست ورکړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
وسم د عراق پوز د عراق پاړه یو ریپورت. په داسې حال کې چې له عراق څخه د امریکای ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد په حکومت کې فرقې ځ اختلافاتو سره راپورته کړي، د عراق د اقلیتي سنی مسلمانانو ګوند له واکمن شیعه وزیر اعظم سره خبرو ته لښنهستو انکار کړی دی. د عراق په حکومت کې ګډوډي هغه وخت رامنځته شوه کله چې د دې هیواد پر مرستیال ولسمشر چې سنی دی د هیواد دننه د ترګرو فعالیتونو د ترسره کولو تورونه پوری کړل سو او د نیولو امر صادر سو. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د هارون باچا په ریپورت کې واوري.
د عراق وزیر اعظم نوری المالکی د شورو پورز د هیواد په حکومت کې شریک سنی سیاستوالو ته خبرداري ورکړل چې کچاري د جوړ کړي له حکمران ائتلاف سره خبرو ته کیننی نو په حکومتي اقتدار کې به لخپلې برخې لاس ووینځي. رویټرز جانس پر راپور کې لیکي د ښاغلي مالکی د حکومت لخوا په دارستیو کې د عراق په مرستیال ولسمشر طارق الهاشمی له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ د تورونو له لګولو او د نوموړي د نیولو د امر له صادرولو وروسته په یاد هیواد کې د سنی مسلمانانو ګوند عراقیه له حکومت سره د خبرو نه کولو پریکړه کړې ده. ښاغلی هاشمی چې ورباندې لګېدلي تورونه ردوي په حق له ویل کېږي چې د کردانو تر کنټرول لاندې سیمه کې پناه اغستې ده. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی په بغداد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې په کردانو غږ وکړ سو د مرستیال ولسمشر هاشمی محاکمې ته په وړاندې کولو کې د له حکومت سره مرسته
وکړي.
موږ د کردانو په سیمه ییز حکومت کې له خپلو ورونو غواړو چې د دغه شکمن تن قضا ته په حواله کولو کې خپل مسولیت سرته ورسوي. که چېرې دې حواله نشي او یا ورته د تېښتې لار ورکړل شي نو مسلې به جوړې شي. موږ نه غواړو چې د کردانو سیمه ییز حکومت د هغه چا لپاره چې قضا ته مطلوب دی اسانتیاوې برابر کړي. لکه څنګه چې ما وویل دې موضوع ته سیاسي رنګ ورکول به د منلو وړ عملیه نه وي.
ومساله جر الموضوع الى السياسه كما قلت لكم مرفوض.
رويټرز اجانس لیکي له شیعه مسلک سره تړاو لرونکي سیاسي مشران ټینګار کوي چې د خاغلی هاشمی د دوسیې په پلمه دوی هیڅ کوم سیاسي اهداف ترلاسه کول نه غواړي. خو په عین وخت کې بیا سنی مشران یادوي چې وایي د امریکایانو له عراق تر وتلو وروسته خاغلی مالکی غواړي د سنیانو په یو خواته کولو په حکومتي اقتدار شخصي گرفت مضبوط کړي. همدغه نظر د عراق په تکریت خار کې یو سنی ټیکسی موټر چلوونکی د آزادې اروپا ریډیو له عراقي څنګه سره شریک کړ چې وایي د یوازې د اقتدار هوسته چې سیاسي خلک یې له یو بل سره په جنگ کړی دي. خدای دې نه کې موږ فرقایي شخړو په لور روان یو. حالت خراب دی. په بیچاره خاغلی هاشمی د دروغو تورونه لګول شوی دي. دا د سیاستوالو خپل منځي جګړې دي چې واړه د مقام د ترلاسه کولو لپاره دي. یو نور هیڅ نه. خلک دي چې د حالاتو له لاسه کړیږي او په ویره کې دي. پینے حال کی امریکہ چې د عراق په حکومت کې د پیدایشي انتشار لکبلې اندېښنه خو د لیو د هیواد سیاسي مشرتابته د خبرو اترو لارې د حالاتو بیرته د پرځای کولو لپاره ویل دي. راپورونه وایي چې عراقی ټولنه یو وار بیا د فرقایي شخړو کندې ته لویږي. نو د امریکا ولسمشر براک اوباما چې د راتلونکي کال د ولسمشری ټول ټاکنو لپاره تیاری پیل کړي به له اغیزه بچ پاتې نشي. دغه راز کتونکي هم د عراق جغرافیایي موقعیت ته په کتنې په دغه هیواد کې د سیمې د سنی او همشیه حکومتونو د لاسوهنې د زیات احتمال له کبله اندېښنه څرګندوي. همدغه اندېښنو ته په اشاره د عراق خارجه وزیر هوشیار زیبری چې یو کورد دی رویټرز اجانس سره په مرکه کې وویل چې د عراق کورنۍ ناکرارۍ به د لا ډېر بهرني مداخلت سبب جوړ شي او له همدې کبله د حکومتي بحران د زر تر زره حل کولو په خبره ټینګار وکړ. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
مشال ریډیو د حقایقو رابر چیرون کې
وسم د پاکستان غونډي هیواد افغانستان لزو. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د تیر کال په مقابله کې د امنیتي ځواکونو صلاحیت شسوي او د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه کم سوي دي. دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د هغه تازه رپورټ د خبرېدو وروسته کېږي چې ویلي دي په افغانستان کې د تیر کال په مقابله کې په ناامنۍ کې ډیروالی راغلی دی. بلخوا د ناتو ځواکونو ویلي چې د تیر کال په مقابله کې د طالبانو په حملو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. پدیاړه پام وکړی له کابله د نسیم شفق رپورت ته.
د ملګرو ملتونو د سازمان له هغه راپور سره جوخت چې وایي په افغانستان کې د تیر کال په مقایسه په ناامنیو کې په سلو کې یو ویش زیاتوالی راغلی. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي چې په دې هیواد کې په امنیتي وضع کې د پام وړ خوالی راغلی. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د تیر کال په پرتله ملي اردو او پولیس پیاوړي شوي او تر ډیره یې په دې هیواد کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه کم او محدود کړي دي.
په مجموعي توګه کولای شم تاسو ته ووایم چې امنیتي وضع په سلو کې شپږویشت کله شوې او د شمیر او تجهیزاتو له امله هم د تیر کال په پرتله په سلو کې نږدې دېرش زموږ ظرفیتونه لوړ شوي دي. دغه راز دښمن له پوځي پلوه د تیر کال یا څو میاشتو مخکې په مقایسه کمزوری شوی.
دا خبرګون د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د هغه تازه راپور له خبرېدونه یوه ورځ وروسته ښودل کیږي چې ویلي دی په افغانستان کې د تیر کال د یولسو میاشتو په پرتله د روان کال په یولسو میاشتو کې امنیتي پیښې په سلو کې یو ویشت زیاتې شوې دي. بل لور ته په افغانستان کې ناټو ځواکونو د ملګرو ملتونو د سازمان له راپور څخه یوه ورځ مخکې یو راپور خپور کړ چې په کې راغلي په دې هیواد کې د وسلوالو مخالفانو په حملو کې په سلو کې اته کموالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی هم د غوراپورونو ته په اشاره وایي چې په دې اړه باید دوی نورې سیړنې هم وکړي، خو څرګنده کړه چې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو وړتیا له هر پلوه زیاته شوې ده. وسلوالو مخالفانو په دې وروستیو کې خپل جنگي تاکتیک بدل کړی او تر ډیره ځان وژونکي ډله ییزې او غلچکی حملې کوي. دغه راز په بیلابیلو سیمو کې د سړک تر څنګ د ماینونو ښخولو ته هم زور ورکړی چې افغان او بهرنیو ځواکونو ته هم له همدې عمله ډیر تلفات وړي.
نسیم شفقو په جلال آباد کې هم د افغانستان د لوی شهرونو په څیر د شهر په سړکونو او بازارونو کې د ناجایز قبضو د لمنځه وړلو کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین له وجې په زرګونو هغه کسان متاثر شوي چې د سړکونو په غاړه په رړی کې ځانونو ته روزګار برابر کړی وو. د بازمد عابد رپورټ ته غوښتي
په جلال آباد ښار کې د ناجایز قبضو د لمنځه وړلو او د ښار بیلابیلې برخې د لاسي ګاډو او ډیرو څخه د پاکولو کمپاین پیل شو. په دې کمپاین کې د ننګرهار ولایتي ادارې د نورو امنیتي ادارو په مرسته له کابل څخه د یو راغلي پلاوي په موجودیت کې په ناجایزو قبضو بلدوزري وګرځولې. د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال چې د ناجایزه قبضو د تخریبولو ننداري له نږدې نه کوله مشال ریډیو ته وویل
د کابل خار په شمول لوی خارونه لکه هرات او مزار او قندار او ننګرهار په لومړي قدم کې ټول په صفایي برخه کې اقدام وکي. خوشبختانه چې موږ هم دغه پروګرام شروع کړو، دغه هیئت هم راغی، ټول مشترک پروګرام دلته غیر قانوني د پیادرونه چې بند شوي دي، د سرکونه په لارې چې بند شوي دي، د دې په خلاصون کې اقدام کوو. غیر قانوني ودانۍ چې په خار کې د غورغورپی او د شینی خودل شوي دي، دې باندې خپله جدي کار روان دي. د څو ورځو د بمیشتې مېشتوم د کې د په دوامدار شکل باندې
په دې کمپاین کې په پلو لارو او سړکونو د لاسي ګاډو او ریډو تر شا ولاړ زرګونه کسان هم بې روزګاره شول. یو تن چې د سړک په سرې دوړو بوجۍ خرڅولي وایي په کارو چې حکومت د خلکو لپاره د متبادل روزګار غم خوړلی وي.
ډګروال فقیر محمد فقیریاد تقریبا ولس کاله به کېږي چې زه دلته اوړه خرڅوم. دلته ځینې خلک دي چې ډالرو سره بازی کوي، دوی خپلې سرمایه په خارجي بانکونو کې اچوي. اوس چې یوه بوري کې شل روپۍ دېرش روپۍ ګټمه، نو ما غریبي ته نه پرېږدي. دوی دې د غریبانو دپاره اقلا یوه فابریکه جوړه.
یو بل تن وایي چې بچو ته د رزق ګټلو چانس ترې حکومت اخیستی دی.
زما نوم عصمت الله او د سړک په غاړه بس بچو ته خپل رزق پیدا کولو نه موږ محروم کړي یو. نو دا د غریبو د بېچارو سره ظلم زیاتی دی. موږ دپاره کوم کارخانه کوم فابریکه نشته چې لاشو پکې کار روزګار وکړو، بله کوم د کار زمینه موږ ته مسایده نشته چې د شپې ماښام کور ته لاشو بچي موږ ته وایي چې هغه څه دې راوړو څه دې راوړو دا دې راوړو د ډېر د غوسې د لاسه خپل بچیانو باندې وارو ګزار.
خو مرستیال والی ګردیوال لوی کوم کسان چې په دې کمپاین کې بې روزګار شي هغه ته د متبادل زینو غم خړلې دي.
منګه بيخي زینو ته مشخص کړي شاروالي تم زینې دلته شته دي، هغه ته ویلي چې دغه زینې دي دغه صحی دي تاسو وخت دغه زینې انتقال شي.
د یادولو د چې تر دې د مخه هم په جلال آباد ښار کې د پاکوالي په خاطر وخت په وخت کمپاینونه تر سره شي وو چې د وخت په تیریدو به بیرته خار د لاسي گاډو او ریډو څخه ډکو. خو د ننګرهار مرستیال والی وایي چې پس لدینه به هیڅ ته د موقع په لاس ورنک چې د خار خلاته صدمه ورسوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له نسکرو کې دورسته په دې هیواد کې د بیان ازادي پر راتلو د رسنوي په برخه کې ډیر پرمختګ سوی، خو چاپی رسنۍ دومره ونه ځلیدې لکه ریډیو او ټلویزیون. دا چې په خوست کې د چاپی رسنیو د ناکامېدو علتونه څه دي، له خوځخه د نقیب الله متنوال رپورټ واوري.
نږدې نوي کله وړاندې په لومړي ځل له خوست څخه د غازي په نوم جریده خپره شوه. دا هغه مهال و چې غازي محمد نادر شاه د سکاوزی حبیب الله کلکنی پر وړاندې مبارزه پیل کړې وه. دا چې د دغې مبارزې مهم سنګرې جنوب ختیځ ولایتونه او په ځانګړي ډول خوست وو، نو محمد نادر شاه له همدې ځایه دغه جریده خپرول هم پیل کړل. له دیارلس سوه لمریز کال څخه د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا بهیر په ټپه ولاړ و، خو په 1999 میلادي کال کې د خوست په نوم یوه حکومتي مجله چاپ شوه چې تر اوسه هم وخت په وخت چاپېږي. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته په خوست کې د چاپي رسنیو بهیر ګړندی شو. چاپونکي او لوستونکي هم ورځ تر بلې زیات شول او د هیواد له نورو برخو څخه هم دغه ولایتته چاپي خپرونې را زیاتې شوې چې یو شمېر مینهوال یې هم پیدا کړل. خو د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څېر په خوست کې هم چاپي رسنۍ له ګڼو ستونزو سره مخ شوې چې له همدې امله یې عمر لنډ او له خپرېدو وروسته لږه موده دوام وکړ. په خوست کې یو تن لیکوال او ژورنالیست نجیب الله الخیل وایي چې په تېرو لسو کلونو کې په خوست کې له دیرشو زیاتو چاپي رسنیو خپلې خپرونې پیل کړې، خو اوسمهال یې نږدې ټولې په ټپه ولاړې دي او د ګوتو په شمېر یې هم په منظم ډول نه چاپېږي.
په تېرو لسو کلونو کې رسنیو نه ملي او نړیوالو مؤسساتو یا نورو ډونر ادارو حمایت کړی دی او هغه هم په هغه کې هم زیات سیاسي او امنیتي اهداف لري، چې سیاسي او امنیتي اهداف په تلویزیون کې او په راډیو کې ښه سرته رسیږي. هغوی نشي کولای چې هماغه فکر او مفکوره چې په راډیو او تلویزیون کې خلکو ته ښودلی شي په چاپي رسنیو کې خپره کړي. موږ یوې ازمایښتي دورې ته اړتیا لرو. مطالعه فرهنګ له څه نه پیدا کېږي که موږ چاپي رسنۍ ونه لرو؟ مانا دا چې موږ اصلا هیڅ د فرهنګ نشو پیدا کولی. د دې لپاره که هغو برخو سره کومک کېږي، دلته هم د افغانستان راتلونکی به د نظر ونیول شي او دا به د نظر ونیول شي چې دلته د مطالعې کلتور فرهنګ پیدا کړي. په کار دا شده چې تر یوې مودې پورې دا خلک د چاپي رسنیو څخه حمایت وکړي.
لیکوال او ژورنالیست الیاس وحدت په دې باور دی چې په خوست کې د چاپي رسنیو د نبریا او نهیلۍ علت دا دی چې یو شمېر کسانو د دې لپاره د مجلو او نورو چاپي رسنیو خپرول پیل کړل چې مشهور شي او لږ تر لږه یې په دې ډګر کې نوم ثبت شي، نه د خلکو د خدمت لپاره.
یو شمېر خلکو د دې لپاره رسنۍ پیل کړې چې یوازې نوم وکړي، مشهور شي، چې ده هم په یو وخت کې رسنۍ لرله. یو شمېر خلکو نورو بیا غوښتل چې د ډونرانو نه په همدې نوم پیسې پیدا کړي، هغوی ته وړاندې کړي چې زه رسنۍ لرم، پیسو ته اړتیا لرم. او یو شمېر خلکو بیا د دې ټولټاکنو پر مهال د کمپاینونو لپاره کار واخیستو. نورو ځوانانو بیا نور اهداف لرل، خو داسې اساسي پلان چا نه ورته لرلو چې اوږدمهاله وي، هم نشرتي پلان او هم مالي پلان. نو کله چې نه نشرتي پالیسي ورسره موجوده وه، نه مالي پلان ورسره موجود، نو یا مواد پی ودریدل او یا پیسې پی ودریدي او یا ایزان شهرت ته ورسول او بس رسنۍ بند شوي.
خدا محل په خوست کې د ملي احساس په نوم یو ورځپاڼه په منظم ډول خپرېږي. دغه ورځپاڼه د نورو خبرونو او لیکنو ترڅنګ تر ډیره ځایه د حکومت لاسته راوړنې مناکسوي او لګښتي هم د ولایت مقام لخوا ورکول کیږي. د نوموړي ورځپاڼې مسؤل مدیر روان نورزی وایي چې پر وړاندې یوه ستونزه دا هم ده چې دلته ډیری خلک د نیوکې زغم نه لري. که رسنۍ په اړه څه راواخلي نو حساسیت او غبرګون ښیي. او بل په خوست کې لیکوالان هم کم دي او هره ورځ دومره تازه او جالب موضوعات نه پیدا کیږي چې ورځپاڼه یې خپاره کړي او د سیمې خلک پرې قانع کړي.
د ډونر ستونزه یا د دوی د افکارو د نازه د ستونزه د دې سره په خوا کې یوه بله ستره ستونزه د چاپي رسنیو لپاره دا ده چې دلته لیکوالان نشته. ډېرې رسنۍ موږ او تاسو وینو چې ځوانان په خپل شخصي لګښت فنډ ورته جمع کوي، چاپوي، څو ګڼې چاپ کی، خو له هغې وروسته دوی مواد نشي ورته تیارولی. نو د دې لپاره باید قدرونه وروزل شي، قدرونه پیدا شي.
خو د کارپوهانو باور دی چې که حکومت له مرستندویانو سره په همغږۍ د چاپي رسنیو د پیاوړتیا لپاره نوي او مناسبه تګلاره جوړه کړي او د څه وخت لپاره یې وڅاري، نو کېدای شي چې په هیواد کې د مطالعې فرهنګ دود او چاپي رسنۍ پیاوړې شي او د نورو هیوادونو په څیر اوږد عمر، ګټه او اغیز ولري. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
په قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې کروندګر شکایت کوي چې د سنگ مرمر له کارخانو وتونکې اوبه د دوی کرهڼې ځمکې شاړې کړې دي. دوی ګواښ کوي که چېرته حکومت د اوبو د مخنیوي په لړ کې ګامونه پورته نه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. خو د چارواکي بیا وایي په دې ترس کې ګامونه اخیستي دي. له مومندو د شانواز ترکزي رپورټ ته غوښتي
د محمد ایجنسی نه د شبقدر په اړه په پوله پرستی سیمې خواجاوس شباز خان کورونه او د منسوکا د کروندې تقریبا 1500 اکړه ځمکه د ماربل فکټریانو د خراب اوبو له وجې زیانمنې شوې. ولسوای دا کارخانه په دامن سیمه کې جوړې دي، خو کله چې د ماربل فکټریانو کاڼي پرې کولې شي نو د هغې نه بوره چې د سپینې چونې په شکل کې وي بهر غورځيږي او هغه بیا د اوبو سره ګډې شي چې د هغوی د کروندې ځمکو ته راورسیږي. سپینې چونې ځمکې څنګه خرابوي؟ خان شیرې
نورین یو ځای کروندګر دی او وای
کمال وبوش کلی غمری ک غایا یو خړل غمری تقریبا چې شلو منو نه دوش دریس منو پوری جرب کول او وس لس منه دولس منه بدا غنم کی ډیر کم کړی د سی غنی متاثر کړی دی غنی خراب کړی دی اب مکه ټکی شوی دی کانی دی دغه نه دغه خورې نه ټکی شوی دی وس نه غایا کین فصل کی
د خواجه وس کلی یو بل وسیدونکو بهادر خان اویل د کارخانو شمیره زیاته ده نو په دې پښتنه څنګه ممکن ده چې د هغوی ځمکه د سپینې چونې لوبو څخه بچ پاتې شي
یو غټ حل کیدی چې مطلب دې لپاره یو غټ کند چرتونی یا دې لپاره مطلب دا رې د دینې نه پاس یو نالې تیر کی مصنوعي یو خپل جوړ کی هغه ډایرک سمار فرته وزا شي نو زه سمار هر کی نور کارخانه جوړ شي هغه او روان دي دا به به مطلب سین تزي درې کابل ته بدل ویږي خو به هر حال هغه مطلب هغه ډایرک نقصان به کم شي
عبد الوکیل د منسوکا کلی وسیدونکو دې او هغه وای د کروندې د ځمکو نه علاوه د تګ راتګ لارې هم خرابې کړي
فصلونو نه علاوه د ګورسکور نه علاوه موږ ته یو بل مسله ده او مسله دا زموږ ټول لارې کوسي د سپینو پړو نه ډکې دي سوچ په لار راځي د راتلو قابلیت پاتې نشي بل خبره دا زموږ مړي ژوند دي موږ چې دې ته لاړ شته ته موږ مړي ملمان راشي نو هغه دا موږ دومره شرمېږو چې خدای زموږ د ملمان تر هغه دی ولې دي ځکه چې پاغه په اجرو کې د ګرځېدو حالت روخ پاتې نشو
او نیاز ولی خان وای چې د اولس د ځمکو او د صحت حفاظت د حکومت په ذمہ ده
15 جنوري یا په 15 فروری باندې چې کله واپس دانی راشي موږ به یو احتجاجي مظاهره او هغه بدل سي مظاهره چې موږ بد شپکا د چوکم بندو موږ بدل تر کارخانه ولا سجنګم کو جګاړه بم کو پیښو کملې پکې وشو که زخمی پکې وشو که مطلب هرڅه پکې وشو څې قسمه ایمرجنسی رااله د دې بد شپکا د ډي اس پی او د خواجه وستانی اسی چوزي موار
او کوم محل مو چې د تانه خواجه وز د پولیسو سره رابطه وکړه نو محرر امجد خان وویل
کارخانو ولا راوت دې لدی خلاف مکاروي موکړي اعلان موکړل خو لکه بهر کې د دې دغه تاسو کې چې موږ لکه مجبوري ده خو بهر کې موږ په بیا هم پیو ګرځو او موبایل په دې ګرځاو ما چې دا مو په بند کی
بختیار محمد زئی ټاون میونسپل اډمنستریټر تحصیل شبقدر دې او د هغه په وینا د اولس احتجاج په خپل ځای ټیک دی خو هغه خپل کاروي کړي
او په دې باندې موږ چې کوم خپل ورولې نو هغه موږ کړي په دې باندې فیاي پښوی دي ما په انوایرنمنټل ډپارټمنټ ته لیکلي ما انوایرنمنټ ولا بیره وستي انوایرنمنټ پر دې خپل ټریبیون دي کنه لا ټریبیون لا دې په سی به ورنټي ورنټي شوی دي ټریبیون لا پورې ملته وې دي کنه
او د بختیار محمد زئی په وینا غلطي په هغه وخت شوی چا چې دې کارخانه دارو ته په دغه ځای د کارخانو اجازه ورکړی او دا نه وکړي چې د خراب وبو لاربه چیرته وي خو بیا هم هغه وویل کوشش یې دی چې د خراب وبو د پاره د خپل چارواکو سره خبره وکړي او کوم بل لار ورته جوړ کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد جنسی
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو
پلوشا
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اوه منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په اتی ویش منټه کم دریو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
د سندرو امیر
په اتی ویش منټه کم پنځو بجو
اوریدونکو راځي اوس په پېښور کې د مشال همکار فواد علی شاه سره د خیبر پر او بخشی راځي اوس په پېښور کې د مشال همکار فواد علي شاه سره د خیبر پښتونخوا د صوبې تزو سوابي صوبې ضلع تزو چالته راته د هند میوزیم را وښایي د میوزیم چلونکي وایي د دې سیمې تاریخي ارزښت په پام سره په میوزیم کې د پښتون ثقافت سره تړلي تاریخي آثار ایښودل شوي دي راځي چې رپورټ ته غوښتو
د هند په مقام د باسین په غاړه اوس د خیبر پښتونخوا حکومت یو میوزیم جوړ کړی دی په دغه میوزیم کې د هند نه او د خیبر پښتونخوا د نورو سیمو نه راوتي تاریخي آثار د خلکو د ننداره د پاره ایښودل شوي دي د دې میوزیم یا عجایبګر ډایرکټر اسف رضا وایي چې دې میوزیم کتو د پاره نه صرف دا چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه خلک راځي بلکې د بهر ملکونو د پوهنتونونو استادان هم راځي
هند میوزیم د موږ سلور ګیلری دی یو موږ سره ټیپیکل پټان حجره ده یو چې کوم ګیلری دا هغه د ګندارا ګیلری ګندارا ګیلری مطلب دا چې په کې موږ سره ګندارا آرټ سپیس من پراتری یعنی سکلپچر موږ سره مختلف قسمه پراتری پکانی کې جوړ دی او پشیس چونه کې جوړ دی دویم چې کوم ګیلری دا هغه موږ سره اتنالوجی کې ګیلری دا اتنالوجی کې ګیلری مطلب دا چې کوم زمونږ د صوبې زمونږ د علاقې چې کوم اتنی سیټی دا مطلب خلک کس کې لباسونه څنګه چې یا زنانه څنګه چې یا مردانه څنګه لباسونه چې یا کوم دریم چې کوم سره ګیلری دا هغه موږ سره مانوسکریپټ ګیلری دا مانوسکریپټ مطلب دار چرا ا کتابونه چ پلاس مند لیکلی شی دا قران مجید او مختلف سپیسیمن چ کم دا مسر پراتری او سلور مچ کم گیلی دا مسر هان گیلی دا
اسف وای چې د هند اهمیت په دیوم زیات شي چې سکندر اعظم یا الگزینڈر دا سیما په هندستان باندې حمله د پاره استعمال کړی و.
یعنی هر وقت کم صبح موجودہ دیا وقت کیپیٹل ہو یہ اہمیت ددی دار ہے یہ ادویم اہمیت ددی لکی اور دی ہن دار چہرہ سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ چوت انگلش کے وہ اگر چکم انڈس سریور چا کراسنگ کڑو کراسنگ پوائنٹ چکم دے اگر دا موجودہ ہن چکم زکی دا میوزیم جوڑ دے تو استو پدی دا میوزیم لاند کم سین تھی رہے گی نو دا علاقہ چ پکم زے کے سکندر اعظم راغلو سٹے کڑو یو مقام اگے نہ بعد دل تک کشتو یو برج کڑو اور دا مقام سین چکم دے دا کراس کڑو.
گلزار سوکچ د پیخور خار نه د هند سیل تراغله وای
ملګرو چر د سیزو د هند غاړه نو میوزیم چکر ملګرو ډیر خپل خپل تاریخي زوینه دی پکې ډیر زیات خوشاله شوم ډیر ګرځې دی لیدل ته د فرست ټایم رالو نو انتهایی د سیل زیم د سره خوا کې د هند د پارک ته سین بې نو بس اوس دی میوزیم ته لګرال موږ چې دغه چکر لګو
د هند یو سیدونکو قیوم خان وای چې دلته سیالګری د پارا ډیر خلک راځي
دلته وز د سین د دې کتول امراځي دن چمنونه خسته زونه دی غیلم راضی کا توله دیک بس زړو بوتان قران مجیدونه نور دا صف توپا کی دا سیزن پراته
دهن میوزیم کا تو د پارا راتلون کی خلق وای چې نه صرف دا چې دا د تفریح یو ځای دی بلکې دل تکي خلق تا د خپل تاریخ هم پتو لګي. فواد علی شاه مشال ریډیو پیښور
دمنګوټی سره
گرانو مینا والو قدر منو کمر گل تماشال ریڈیو پرونے ہمیشہ ازاور ما ڈیر دلچسپ او خدا خوش ہمیں دا ڈیر جالب پروگرام نے لری خدا دوں کی چتا تم خوش